आज व्यू 360 में कनाडा और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी, मगरबी ममालिक के लिए एक इम्तिहान क्यों बन सकता है, जानेंगे आज के शो में।
भारत को कानून और बैरूनी रियासतों की खुद मुख्तारी को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कनाडा की तरफ से भारतीय हुकूमत पर कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जाम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक उन्होंने भारतीय हुकूमत और इस कत्ल के दरमियान मुमकिन ताल्लुक को पब्लिक करने से पहले हलीफों को एतमाद में लिया और G20 की साइडलाइंस पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से भी इस पर बात की। अमरीका की तरफ से अपने दो इत्तेहादियों यानी भारत और कनाडा के दरमियान पैदा होने वाली इस तनाज़े पर गहरी तश्वीश का इजहार किया गया है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने इन इल्जामात को संजीदा नौयत का कहा है और भारत पर जोर दिया है कि वह तहकीकात में शामिल हो और तआवुन करे। भारत और कनाडा के दूसरे दो बड़े इत्तेहादियों बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने रद्देअमल में कनाडा के इकदाम के लिए हिमायत का इजहार किया है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई मुआशी ताकत की वजह से अमरीका हो या बरतानिया और दूसरे मगरबी ममालिक, वो कनाडा का साथ देंगे या भारत का, ये एक अहम सवाल है और आज के शो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कनाडा और भारत के दरमियान ये तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब पीर के रोज़ कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत इन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है कि जून में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हलाक किए जाने वाले खालिस्तान तहरीक के नुमाया सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। इसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सीनियर सफारतकारों को वापस भेजने के ऐलान भी किए। भारत ने कनाडा पर दहशतगर्दों को पनाह देने और इंतहा पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के इल्ज़ाम लगाए। मंगल के दिन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने अपने इल्जाम को दोहराते हुए भारत पर जोर दिया कि वह उस मामले को संजीदगी से ले। कनाडा भारत से बाहर सिखों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहां 7,77,000 से ज्यादा सिख आबाद हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कत्ल में भारतीय एजेंटों के मुलव्वस होने के शुबे पर सिखों को कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि कई दहाइयों से भारत ने कनाडा में सिखों को जासूसी, गलत मालूमात और अब कत्ल का निशाना बनाया है। लेकिन भारतीय आर्मी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह तासर दिया कि यह वाकया भारत और कनाडा के दिफाई ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा।
ये एक बहुत अहम बात है कि भारत और उसकी हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले। ये इंतहाई संगीन है और इसके बैन अलाक्वामी कानून पर और दीगर दूरस नतीजे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कनाडा पुरसुकून रहेगा, हम अपनी जमहूरी उसूलों और इकदार पर कायम रहेंगे और यकीनी बनाएंगे कि जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए काम किया जाए।
इंडिया कैन नॉट बी अलाउड टू डिसरिगार्ड द रूल ऑफ लॉ एंड द सॉवरेनिटी ऑफ फॉरेन स्टेट्स।
भारत को कानून और बैरूनी रियासतों की खुद मुख्तारी को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हरदीप सिंह नजर और दीगर सिख कारकुनों का कत्ल दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थीं, जिनकी आलमी बरादरी को मजम्मत करनी चाहिए। भारत को अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों का एहतराम और इन मामलों की तहकीकात में कनाडा की हुकूमत के साथ तआवुन करना चाहिए।
कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान इस तनाजे का हम पर असर नहीं होगा। कैनेडियन आर्मी के डिप्टी चीफ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस में यहां आ रहे हैं, इनका वफद यहां आ रहा है।
भारत की तरफ से सरकारी सतह पर इब्तदाई रद्द अमल में कनाडा के इल्ज़ाम को बेबुनियाद कहने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इल्ज़ामात और इकदामात का सिलसिला जारी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल अंजुम इस बारे में हमें मजीद बता रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रद्द अमल आ रहा है इस पर। सुहेल, क्या रद्द अमल है भारत में अब तक सिविल सोसाइटी और सिख कम्यूनिटी की तरफ से?
जो भारत और कनाडा के दरमियान जो तनाजा पैदा हुआ है, और सहाफती हलकों में तशवीश तो देखा जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया था और दोनों मुल्कों ने अला सफारतकारों को दिया। उसके बाद कनाडा ने वहां से आजादी जारी की इंडिया में, जो कैनेडियन शहरी उनके तो फिर इंडिया ने भी जारी की। अब इसके बाद इंडिया ने कैनेडियन शहरियों के लिए वीजा जारी करने के अमल को रोक दिया है, तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद अब इसके जवाब कनाडा भी कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन सियासी और भारतीय हलकों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये अगरचे इस वक्त पैदा है लेकिन दो मुल्कों के ताल्लुक पर आगे चल करके इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के वादात होते रहते हैं और उन्हें हल कर लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसे यहाँ अच्छी नजरों से नहीं देखा गया है कि कल वजीर आजम
सुहेल, आपकी आवाज कुछ तकनीकी खराबी की वजह से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुहेल नंजुम, जिस तरह से हमें बता रहे थे, भारत में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अब तक आई हैं वो तो हम देख चुके हैं, जिसमें कनाडा के इस इल्जाम की तर्दीद भी की गई है, बेबुनियाद भी कहा गया है, और उसके अलावा जो डोमेस्टिकली जिस तरह से अभी हम सुहेल भी हमें बता रहे थे कि जो इंडिया में रद्द अमल आया है वो कुछ मिला जुला इस लिहाज से भी है कि लोकली जो तश्वीश का इजहार जरूर किया जा रहा है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे, और खासतौर पर भारत जो अपना एक इमेज बना रहा था इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए और आलमी बरादरी में, वो किस तरह से उसको धचका लग सकता है, इस हवाले से भी एक तश्वीश है। सुहेल, आप अब सुन पा रहे हैं मुझे, तो अगर बता सकें कि जो एक माहरीन समझते हैं कुछ हद तक कि भारत जो अपना एक इमेज आलमी बरादरी में बनाना चाह रहा था उसको धचका लग सकता है, खासतौर पर अब पूरे मगरब की तरफ से अगर इस मामले की छानबीन की बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं, यही राय पाई जाती है इंडिया में भी?
जी, पिछले उन्हें मुतद तजियाकारों उनका कहना है कि भारत ने वर्षों में जो आलमी सतह पर अपनी एक साख बनाई थी उस पर इसे धसका लगा है, क्योंकि एक वजीर आजम ने, एक किसी मुल्क के वजीर आजम ने हर पर इल्जाम आयद किया है कत्ल का, तो असर तो पड़ा है, लेकिन फिर वो समझते हैं कि मुल्कों से भारत के सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जब रूस का मामला हुआ था यूक्रेन जंग के मामले में, तो इंडिया के खिलाफ अपना हथियार किया था, तो उस वक्त दोनों मगरिब और इंडिया के दरमियान
हुई। सुहेल, आपकी आवाज अब भी बेहतर नहीं आ पा रही, हम दोबारा से किसी वक्त आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट दे रहे थे कि इस वक्त इंडिया में इस हवाले से क्या सूरत हाल है। जो सिख रहनुमा इस वक्त कत्ल हुए हैं उनका अगर हम प्रोफाइल जानते हैं, हरदीप सिंह नजार कौन है और कनाडा ने उनके कत्ल का इल्जाम भारत पर क्यों लगाया है, तो अदील अहमद ने इस हवाले से कुछ डिटेल्स जमा की हैं।
इंडिया और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह बना है इस साल होने वाला एक कत्ल। कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निजर कौन थे और कनाडा ने उनके कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर क्यों लगाया है, इस वीडियो में हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हरदीप सिंह निजर ये खालिस्तान तहरीक के एक सरगर्म रहनुमा थे, जिन्हें रवा साल जून में कनाडा के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। भारतीय पंजाब के शहर जालंधर में पैदा होने वाले हरदीप सिंह 1997 में कनाडा आए थे। कनाडा में वो प्लंबिंग का काम करते थे और जिस गुरुद्वारे के बाहर उन्हें कत्ल किया गया वो उसकी इंतजामी कमेटी के सरबराह भी थे। लेकिन हरदीप सिंह खबरों में आए खालिस्तान तहरीक के एक सरगर्म रहनुमा की हैसियत से। अगर आपको खालिस्तान का नहीं पता तो ये वो तहरीक है जो भारत में सिखों का एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए काम कर रही है। इस तहरीक के हामी भारतीय पंजाब और दीगर इलाकों को मिलाकर एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसे वो खालिस्तान कहते हैं। जाहिर है कि भारत में इस तहरीक पर पाबंदी है, लेकिन खालिस्तान के हामी अक्सर दूसरे मुल्कों में मुजाहरे करते रहते हैं। हरदीप सिंह का नाम सबसे पहले 2020 में सामने आया। भारत में उस वक्त किसानों की तहरीक चल रही थी, तो भारतीय हुकाम ने हरदीप सिंह पर शहरियों को रियासत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम लगाया और उन पर पंजाब में मुकदमा भी दर्ज हुआ। फिर इन्हीं इल्जाम की बुनियाद पर भारत ने हरदीप सिंह को दहशतगर्द करार दिया और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने पर $16,000 के इनाम का ऐलान किया। भारत ने उन पर मुल्क में इंतजार फैलाने और मुसल्ला कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्जाम भी आयद किया। हरदीप सिंह गिरफ्तार तो ना हो सके, लेकिन 18 जून को जब उन्हें कत्ल कर दिया गया तो कनाडा में सैकड़ों अफराद ने भारतीय कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि उनके कत्ल के पीछे कोई बैरूनी हाथ मुलविस है। सिखों की एक तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया कि हरदीप सिंह निजर को खालिस्तान तहरीक के लिए सरगर्म किरदार अदा करने पर निशाना बनाया गया, क्योंकि निजर अपने कत्ल से कुछ अर्सा कबल खालिस्तान के क्याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम कराना चाहते थे। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत का दावा है कि हरदीप सिंह निजर बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामी एक सिख अलीहदगी पसंद ग्रुप से मुंसलिक थे, जिसे पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI की मदद हासिल है। पाकिस्तान इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात जारी रही, जिसमें 18 सितम्बर को एक ड्रामाई मोड़ आया। کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ معاملہ G20 اجلاس کے دوران نریندر مودی کے سامنے بھی اٹھایا تھا۔ اس تنازع سے کینیڈا اور بھارت کے سفارتی تعلقات کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی مغربی ملک کی حکومت نے بھارت پر براہ راست ایسا الزام لگایا ہے۔
اس وقت وینکوور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی گرپریت سنگھ، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گرپریت، کیا یہ مقامی سیاست کا معاملہ ہے کہ یہ ایشو اس طرح سے اٹھایا گیا کینیڈا کی طرف سے؟
اچھا بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ پلیٹ فارم دے رہے ہیں، مہربانی آپ کی۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل جب 19 جون کو ہوتا ہے تو ایک ضروری بات آپ کے لیے جاننی ہوگی کہ 18 مئی کو، یعنی ایک مہینہ پہلے، انہوں نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں پرمجیت سنگھ پنجوڑے، جو خالصانی لیڈر تھے پاکستان میں، ان کا قتل ہوا تھا۔ قتل ہونے کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ نکالی تھی ہردیپ سنگھ نجر نے کہ جو پرمجیت سنگھ پنجوڑ کا قتل ہوا ہے پاکستان میں، اس میں بھارتی ایجنسیز کا ہاتھ ہے اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کلرز کے ذریعے سارا کچھ کروایا ہے، اور ایسا کچھ کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے اور میں بھی نشانے پر ہوں۔ یہ انہوں نے صاف کہا تھا 18 مئی کو، یعنی ایک مہینے کے بعد ان کا قتل ہو جاتا ہے گرودوارے میں۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی، میرے لیے شاکنگ نیوز ضرور تھی یہ، پر حیرانی نہیں ہوئی کہ وہ بار بار یہ بات زور دے کے کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ گھٹنا دیکھیے، اب 3 مہینے پہلے ہوئی ہے والی، ہے نا، 3 مہینے پہلے۔ ان دونوں میں یہ ہو گیا کہ G20 کا ایک سمٹ آ گیا جس کی وجہ سے ٹروڈو کو ہندوستان جانا پڑا۔ اب جب وہاں گئے تو انہوں نے مودی کو بتا دیا کہ ہم لوگ اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے الزام لگ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار یہاں کے اندرونی معاملوں میں دخل دے رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بات بگڑتی چلی گئی۔ جب وہ واپس آئے تو آپ دیکھیے، ایک پٹیشن چلائی گئی ہردیپ سنگھ نجر کے سپورٹرز کی طرف سے، جس پہ یہ مانگ رکھی گئی تھی کہ اس میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز کی انوالومنٹس کو دیکھا جائے۔ تو یہ جو پٹیشن تھی، آپ کے لیے جانا ضروری ہوگا کہ جو لبرل ایم پی ہیں، جو ٹروڈو کی گورنمنٹ میں ایم پی ہیں، سب کالیوال جوٹن سے ہی، جہاں یہ گرودوارا ہے، انہوں نے جو پٹیشن کو اسپانسر کیا تھا، اس پٹیشن کے لیے ریکوائرمنٹ تھی 500 سگنیچرز کی، لیکن 1000 سے اوپر سگنیچر ہوئے، اور اس کا جواب پارلیمنٹ نے دینا تھا۔ سو یہ سارا کچھ آپس میں مطلب کنیکٹڈ ہے۔ تو جب
ڈومیسٹک پالیٹکس بھی اس میں انوالو ہے، اور سب سے بڑھ کے چونکہ اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک انٹرویو میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں، تو کیا رائے کیا پائی جاتی ہے اس وقت سکھ کمیونٹی کی اس کیس کے بارے میں؟
سکھ کمیونٹی کی جو براڈلی رائے یہی ہے جو ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد محسوس کر رہے تھے، کہ انڈین ایجنٹس کافی لمبے عرصے سے مداخلت کرتے ہیں، اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سو ایک طریقے سے جو ٹروڈو نے جب یہ کہا ہے تو ونڈیکیٹ ہوئے ہردیپ سنگھ نجر پوسٹمسلی، اور ساتھ کے ساتھ وہ کمیونٹی کے لیڈر بھی ونڈیکیٹ ہوئے جو پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈین ایجنسیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سو اس کی روشنی میں جب یہ انویسٹیگیشن چلی ہے تو کینیڈین ایجنسیز نے باقاعدہ گلوبل میل اخبار کو پہلی بار رپورٹ دی اور کہا کہ ہم لوگ اس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پختہ ثبوت ہیں کہ انڈین ایجنٹس انوالو ہو سکتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں جو جسٹن ٹروڈو نے یہ بیان دیا ہے، جو لوگ اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس سے جوڑ رہے ہیں ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ سکھوں کی پاپولیشن کینیڈا میں 2% ہے، اور وہ بھی ساری کی ساری پرو خالصتان نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں اس سے ٹروڈو کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ٹروڈو تو پہلے ہی پولز میں نیچے جا رہے ہیں۔ اس ایسے موقع پہ وہ ایسی بیٹ کیوں لگائیں گے کہ جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ان کی پاپولرٹی اور بھی زیادہ کم ہو جائے، یہ سوچنے والی بات ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ گرپریت، آپ ہمارے ساتھ تھے وینکوور سے،
بہت مہربانی آپ کی۔
جی، کینیڈا کا یہ کہنا کہ اس نے امریکہ کو بھی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں شامل کیا تھا، تو امریکہ کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے کتنا مشکل ہوگا ایک واضح سٹانس لینا؟ اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید محمد علی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کس طرح سے اس کے بعد شیپ اپ ہوں گے۔ علی، بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کتنے اہم ہیں باقی دنیا کے لیے؟
دنیا کے لیے تو جی، اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو جو G7 ہے اور اس کے بعد پھر جو G20 ہے، اس میں انڈیا کی شراکت ہے، اور اب کیونکہ نارتھ امریکن الائنس اور یورپین الائنس اگر ایک جو پوسچر ہو رہا ہے چین کے خلاف، تو وہ دنیا کے لیے تو اتنا شاید اہم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کا آپس میں اچھا بھلا ان کا جو ہے وہ لین دین ہے، بلکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس لین دین کو بڑھایا جائے، और पिछले एक दो सालों में डिफेंस पैक्ट्स भी हुए हैं, इकोनॉमिक पैक्ट्स भी हुए हैं कि आपस में इनके इनका जो इश्तराक है माशी सतह पर वो और मजबूत किया जाए। बल्कि बिलखसूस इंडिया तो ये चाह रहा था कि जिस तरह अमरीका के साथ उन्होंने बात की कि कैनेडियन डिफेंस इंडस्ट्री भी जो है वो इंडिया के अंदर अब प्रोडक्शन शुरू करे, तो ये चीज़ें जो हैं अब इनको तो धचका लाजमन लगेगा।
तो अमरीकी सदर जो हाल ही में G20 में शिरकत के लिए भारत में थे, उन्होंने दिल्ली में भारत के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो भारत के अंदर अगर हो रही है तो उससे मुतालिक कोई बयान नहीं दिया था। उन्हें इस हवाले से बात करने के लिए मुल्क से जाने तक का इंतजार करना पड़ा। अमरीका के लिए कितना मुश्किल है दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना, दोनों ही अलायंस हैं उसके?
के लिए मुश्किल तो डेफिनेटली है जी, मगर ये कि अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया, कई सालों से देखिए जो कांग्रेस मैंडेटेड यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम है वो स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंड करती है कि इन ममालिक के अंदर जो है वो रिलीजियस राइट्स जो हैं वो पामाल हो रहे हैं, तो उस पर सऊदी, रूस, ईरान, पाकिस्तान सारे ममालिक हैं। और ये यूएस सर्फ जो है जो सरकारी इदारा है वो स्टेट डिपार्टमेंट को कहता रहा है चंद सालों से, सेक्रेटरी पोम्पियो को, सेक्रेटरी ब्लिंकन को, मगर वो इंडिया को उस फहरिस्त पे शामिल नहीं करते। और ये है, और ये जो अमेरिका अब जब सदर बाइडन गए भी वियतनाम जाकर भी तो उन्होंने कुछ 2600 लफ्जों का ये तकरीर की, उसमें से कुछ 125 लफ्ज थे जो ह्यूमन राइट्स पर बात हुई, वो भी बड़े दबे अल्फाज में। और अब ये फिर वाजे हो जाता है ना कि अपने मकासद के लिए जो है वो फिर जो मुश्किल चीज़ है, बुरी चीज़ है, उसको इग्नोर किया जाए, तो उस पर ना सिर्फ असर इन दोनों ममालिक के अंदर होगा वियतनाम में और बिलखसूस इंडिया में जहाँ पर बहुत बुरा हाल है, मगर फिर यह कि बाकी ममालिक भी कहते हैं कि जी आप तो फेयर ही नहीं है। और बहुत सारे मुल्कों ने इस तरह की उंगली अमेरिका के ऊपर उठाई है कि आप तो सियासी बिना पर जो है वो इल्जामात लगाते हैं।
तो अली, दोनों मुल्कों की मुकामी सियासत के हवाले से भी बात हो रही है कि दोनों मुल्कों की मुकामी सियासत जो है उसका भी इसमें हाथ हो सकता है इस मामले के यहाँ तक पहुँचने में और सफारती सतह पर इसके हल ना होने में, आपका क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है?
जी, कुछ हद तक तो है। एक तो वो एक इंसानी सतह पर भी देखिए ट्रूडो और मोदी की काफी अजीब सी रिलेशनशिप रही है, जिस तरह ओबामा और नेतन्याहू की रिलेशनशिप स्ट्रेंड नजर आती थी, तो ट्रूडो और मोदी का भी यही हाल है। वो जो सहाफी तो इसका मजाक भी उड़ाते रहे कि मोदी उनको गप्पी डालने की कई बार कोशिश कर चुका है इस बार और पहले भी, एंड ट्रूडो जरा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, इस बार तो उनका जहाज खराब हो गया, उन्होंने मोदी साहब का जहाज नहीं लिया। तो इंडिया में तो वो मिर्च मसाला लग रहा था कि ये ट्रूडो कैसा बंदा है, क्योंकि वो 2018 में आए थे तो बड़ा देसी लिबास पहन लिया, फिर गलती से न्यू दिल्ली में ऑफिशियल डिनर पे एक सिख को ही बुला लिया जिनका पहले सेपरेटिस्ट एस्पिरेशंस थी। तो ये काफी कशीदगी देर से चल रही है। ट्रूडो का ये है कि वो इतने जो उनके अल्फाज हैं और
अली,
जो
उनका क्विकली अगर मुझे लास्ट पे एक चीज अगर आप बता सकें कि आलमी कवानीन जो है वो क्या कहते हैं इस मामले में किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के किसी शहरी को कत्ल करवा देना?
जी, मैं उस पर सिर्फ ये है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें हैं और ट्रूडो अनपॉपुलर भी हो रहे हैं मुल्क में, मगर ये है कि ये एक चीज इस तरह की है। और यही आपका जो दूसरा सवाल है कि देखिए इंटरनेशनल लॉ में एक सॉवरेनिटी, एक मुल्क है उसमें एक और मुल्क जाकर नहीं मार सकता किसी बंदे को, मगर ये है कि जब 9/11 के बाद उससे पहले भी अमेरिका ने साउथ अमेरिका में कितने लोगों को उड़ाया, मगर ये है कि अब जब खशोगी का मसला हो गया था ये
सऊदी
जी, मगर ये है कि ड्रोन स्ट्राइक्स कितनी होती हैं,
मतलब समझते हैं कि इसका प्रेसिडेंस है, लेकिन इस हवाले से जो सॉवरन कवानीन है वो डेफिनेटली कुछ और कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। भारत में मजहबी आज़ादी की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों की निशानदही बैन अलाक्वामी मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन यूसुफ कई सालों से अपनी सालाना रिपोर्ट में करता आया है। अली भी कुछ हवाले से कुछ देर पहले इसी हवाले से बात कर रहे थे। तो मजहबी आज़ादी के ग्राफ में तनजुली की वजह से यूसुफ ने हाल ही में एक कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग बुलाई जिसका मकसद अमरीकी कानून साजों को इस सूरत हाल से आगाह करना था। सबा शाह खान इस बारे में हमें मजीद बता रही है।
وزیر اعظم نریندر مودی کے جون میں امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران اور G20 کے موقع پر ان کی صدر بائیڈن سے ملاقاتوں سے انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ خاصے مایوس ہوئے. مایوسی کی وجہ تھی امریکی صدر کی جانب سے بھارت میں مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیوں کے ایشو کا نہ اٹھایا جانا. یہاں یوسف یا بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن مسلسل 4 سال سے امریکی حکومت کو تجویز دیتا آیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالا جائے. تاہم کمیشن کی یہ تجویز سن 2022 سے اب تک منظور نہیں کی گئی. یوسف کی جانب سے امریکی سینٹ کی ہارٹ بلڈنگ میں منعقد کی جانے والی اس سماعت کا مقصد بھارت میں اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی صورتحال پر معلومات جمع کرنا ہے. دو پینلز پر مبنی اس ہیئرنگ میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فرنینڈ ڈیوارنس نے بھارت میں انسانی اور اقلیتی حقوق میں تنزلی کو تشویشناک قرار دیا.
Probably has one of the worst records.
اس وقت دنیا میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ سلوک اور ان کے حقوق کے تحفظ کے معاملے میں بھارت کا شاید بدترین ریکارڈ ہے. ہم ان لاکھوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے مذہب یا نسل کی وجہ سے شہریت سے محروم ہیں. یہاں ہم انتہائی بڑے پیمانے پر نفرت انگیز بیانیے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر مذہبی اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہے. یہ سول سوسائٹی کی تنظیموں پر پابندی، جبر، انسانی حقوق کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کی تنظیموں کی بندش کی بات ہے. ان میں سے بہت سے مذہبی حقوق کا دفاع کر رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بار پھر یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس بارے میں ہندوستان کا ریکارڈ واقعی سب سے کم قابل قبول دنیا کے بدترین ریکارڈز میں سے ایک ہے.
یوسف کے پینل پر گواہی دینے والوں کے مطابق پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارتی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی کئی امتیازی پالیسیاں نافذ کی ہیں، جن میں تبدیلی مذہب مخالف قوانین، گائے کے ذبیحہ سے متعلق قوانین، مذہب کی بنیاد پر شہریت کو ترجیح دینے والی قانون سازی اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے لیے غیر ملکی فنڈنگ پر پابندیاں شامل ہیں. یوسف کے کمشنر ڈیوڈ کری نے بائیڈن انتظامیہ کی انڈیا پر پالیسی کے حوالے سے کہا،
اگر ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا دباؤ بڑھانا ہوگا، چاہے یہ کسی پارٹنر کے ساتھ کاروباری مراسم ہوں یا عسکری معلومات کا تبادلہ. دونوں کی اقدار اور اخلاقیات کا مشترک ہونا ضروری ہے.
ہندوز فار ہیومن رائٹس کی سنیتا وشوناتھ دلت کرسچن مسلمان اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کی نمائندگی کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور سکھ کمیونٹیز خود اس پینل پر آنا چاہتی تھی لیکن یوسف کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا.
اگر بی جے پی ہندو قوم پرست حکومت دوبارہ جیت جاتی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہندوستان کا آئین جو اسے سیکولر جمہوریت بناتا ہے تباہ ہو جائے اور ہمارے پاس ہندو راشٹرا قائم ہو جائے. اس کا مطلب ہے، اور یہ پہلے ہی ہو رہا ہے، ہندوستان میں مذہبی اقلیتیں خاص طور پر مسلمان، عیسائی اور سکھ اور یقیناً دلت برادری، ان کی زندگیاں، ان کی پوری برادریوں کا وجود خطرے میں ہے.
ہیئرنگ میں یوسف نے بھارت میں مذہبی آزادی اور اس سے متعلق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ممکنہ پالیسی آپشنز پیش کیے.
جیسا کہ ایک گواہ نے کہا، جب تک یہ مسئلہ عوامی طور پر مسلسل نہیں اٹھایا جاتا، مودی حکومت انڈین حکومت کوئی جواب نہیں دے گی. لہٰذا ہمارا کمیشن جتنا زیادہ، دنیا بھر کے دیگر سٹیک ہولڈرز، دنیا بھر کی حکومتیں جتنا زیادہ اسے اٹھائیں گی، اس معاملے کو روشنی میں لائیں گی اور مودی سرکار سے اپنے شہریوں پر ہونے والے اس ظلم کو روکنے کا مطالبہ کریں گی، تبدیلی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہے کیونکہ وہاں تبدیلی آنی چاہیے.
یوسف امریکی کانگریس لیجسلیٹو برانچ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنی سماعتیں کرانے کا پابند ہے، جس کا ریکارڈ مستقل رہتا ہے اور صدر، وزیر خارجہ اور کانگریس کو بھیجا جاتا ہے. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.
د مهمو خبرونو سټ کې اوري. د امریکایي او طالب استازو لیدنه د افغانستان د پاره د امریکا شرزفیر کرن ډکروی په قطر کې له طالب استازو سره په افغانستان کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په هدف لیدلی. کرن ډکرویلی افغانان او نړۍ د اوګدی مدیرایي سي د نشئی توکو د ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه او افغانستان د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مشرانو د افغانستان پر امنیت، اقتصادي او بشري بحران خبري کړي. پاکستان وی د افغانستان نورته د داعش او پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو خطر شته. او په افغانستان کې د شترمرغ فارمونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د شترمرغ د فارمونو تر جوړېدو وروسته اوس په غزنی ولایت کې هم د شترمرغ فارم جوړ شوی، خو د فارم جوړونکي د ستونزو یادونه کوي.
سلامونه او ستړي مشي. نن پنځشنبه د سپتمبر د میاشتې 28مه او د سنبلې د میاشتې 30مه نیټه ده. زه سید سلیمان شنایم او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خپرونه ګورئ. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د مهمو خبرونو په لړ کې به د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان اړوند تبصرو تفصیل به د خپل همکار ایوب خاورین نه واورو چې دی به دلته په خپرونه کې راسره وي. او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د آزادو رسنیو ارزونې موضوع په هکله د لیکوال او ژورنالیست غلام جیلانی زواک سب نظر اخلم چې په اسکایپ به موږ سره ملما وسی. دواړو نه هیله کوم موږ سره اوسئ. تاسو سره ګرځم. درنو لیدونکو، د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی توکو قاچاق په خاص ډول د افغانستان څخه زیات شوی دی. امام علی رحمان د سولې او ثبات لپاره د بین الافغانی خبرو په پیلېدو هم ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د غونډې د تیرې ورځې د ویناو مهم ټکی به د خپل همکار ایوب خاورین نوارم چې دلته په واشنگټن کې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسره دی. خاورین صاحب، د افغانستان ګاونډیانو په خاصه توګه د تاجکستان او پاکستان مشرانو د افغانستان په اړه څه ویلي؟
رمانه او شوسه به افغانان په مجبور کې او د افغانستان یا مخزاتي اوریدونکو باید په دې پوه شي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو مشرانو چې کله هم خبرې د دوی ویناوي وي افغانستان پکې یاد شوی ده. د ایران، ترکیه، قطر چې مهم نقش لوبي هغه یو ورځو په دې تیرو دوه ورځو کې غږیدلی. خو د تاجکستان ولسمشر پرون یو ځل بیا هغه ویل چې افغانستان منطقه هم بی ثباته کېدلی سي او د ترهګرۍ پر ضد باندې دغه یو لوی چیلنج ده. باید نړۍ د تاجکستان سره مرسته وکړي او د نو افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې چیکاو یا یو آرامش رامنځته سي. د دپو وینا البته دی وایي چې بین الافغاني خبری اتری او همه شموله حکومت د حل لار ده. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان وویل په دې ارتباط د دغه غاورو او بیا سیاست د پاکستان خبر هم کوم.
We continue to consider the establishment of
Afghanistan ke da sulh o subat da tingh khlapara da bain afghani dialog ka peridal aw po waqi mana da yow tul shumula hukumat jodidal hatmi di da mukhadara mawad o qachaq ziyad shwede aw da Tajikistan zawakuno po tir dwa ukulun ke da Afghanistan par pula tar lastuna der mukhadara to kini wulidi.
که په عین حال کې په نیویارک کې دغه موقع نه په استفادې د افغانستان د پاکستان بل ګاونډي هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان جلیل عباس جیلانی بیا په آسیا سوسایټي کې یو ځل بیا د پاکستان وضعیت د افغانستان لامل خطرناک بریدونه او یا تهدیدونه لاندې وبال او دینو په خوته اشاره کړی چې د افغانستان سازماني سوي او افغانستان د وضعیت را مسه سوي. په پرون د جنرال افغانستان پرته کب نور نړیوالو مسایلو وغږیږو. نو اوکراین له پایله تر پایه پوری د امریکا، د روسیې او د چین په خپل د اوکراین د زلنسکي د وینا وو هغه ټوله توجه جلب کړی و.
روسیه سخت مخالفت کاوه. خود ملګر ملتونو د اصول سره سم د غونډې په دریمه ورځ د سرمشریزي لمړنۍ ویناوال د اوکراین ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وو. زيلنسکي نه یوازې د مسکو تیرې وغاند، بلکې د امنیت د شورا د ویټو سیستم هم ناقص وباله چې روسیې ته ګټه رسوي.
د جګړې ختمول امکان لري، ځکه چې ټولې هڅې د بریدګر او د هغه ملاتړو لخوا په همدې شورا کې ویټو کیږي. د داسې یو میکانیزم جوړول ته اړتیا شته چې د یو هیواد ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته متوجه خطر وار لمخه لمنځه یوړل شي.
په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هیواد د پوځي عملیاتو ننګه وکړه او د جګړې پرای د اوکراین په ملاتړیو هیوادونو واچوله.
لویدیس په مجموعی ډول د متحده ایالاتو په مشرۍ له ځانه د ټول بشریت رهبر جوړ کړي او د انحصار په پیلولو یې اوس بل اخره د دې ټولنې د مؤسسینو لارښوونې لپاره غورځول پیل کړی دی.
او ورپسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې پوځي تیری د ملګرو ملتونو د چارټر ښکاره سرغړونه وبلله.
ځینې خلک په دې نظر دي چې که موږ د اوکراین ملاتړ او د روسیې غندن ته دوام ورکړو، زموږ څخه ښایي نور مهم لومړیتوبونه پاتې شي، لکه د چاپریال بحران، د اقتصادي ودې غځول او د روغتیا په چارو کې پانګونه. خو دا غلط استدلال دی. موږ په عین وخت کې دواړه کولای شو او همدا اوس دواړه کوو.
د امریکا او روسیې د دغو سختو دریځونو په منځ کې چین منځګړی نقش غوړه وباله.
اساسي پیغام مودا ده چې د روغې جوړې خبرو ته لاره هواره شي.
د اوکراین خپلواکۍ، ازادۍ او ځمکني بشپړتیا ته د ملګرو ملتونو د ژمنتیا تر تکرارول وروسته عمومي منشي انټونیو ګوټیرش پر ټولو غاړو د زغم کولو غږ وکړ.
دغه جګړې بشمیره ډیر زیات ناړولې دی او دوام به دغه نازک حالت نور هم خراب کړي. خبرې اترې، ډیپلوماسي او عادلانه سولېس هیڅ بدیل نه لري.
عمومي منشي ژمنه وکړه چې ملګری ملتونه به د نړیوالو اصولو پر وړاندې کې د سولې هڅې لا غښتلې کړي. ایوب خاورین د امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په تړاو د افغانستان لپاره د امریکا شارز سفیر کارن ډکر وی چې په افغانستان کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په مقصد یې د طالب استازو سره لیدنه کړې ده. د لیدنه په قطر کې شوې. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي کونکي مارټن ګریفت سره د افغانستان په بشري وضعیت خبرې کړې دي. د دواړو مهمو لیدونو تفصیل د سمیولا جلالزی پر راپور کې ګوره یو اوري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارزافیر کارن ډکر وای په دوحه کې د طالبانو د حکومت له تخنیکی پلاوی سره په افغانستان کې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې په ګډو اندېښنو او د افغانانو د ملاتړ په لارو چارو بحث کړی دی. میرمن ډکر زیاته کړې په دې لیدنه کې د نشي توکو په لمنځه وړلو، منع کېدو، د معتادینو درملنې او بدیل معیشت په اړوندو مسایلو او په دې برخه کې د ښځو پر وړاندې خبرې کړې دي.
موږ د ملګرو ملتونو او نورو شریکانو سره افغانانو ته ملاتړ د برابرولو او د ناقانونه نشي توکو د لعنت د لمنځه وړلو په برخه کې کار ته سترګې په لار یو، ترڅو نشي توکي په یو ځل او د ټولو لپاره د منځه لاړ شي.
کته هم میرمن ډکر نه دی ویلي چې په دې ملاقات کې له کومو طالب چارواکو سره کتلی، خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړۍ د اوږدې مودې راهیسې د نشي توکو له ناورین سره مخ دي.
د امریکا ترمنس په ځینی برخو کې چې امارت اسلامي پکې بریالی ده، لکه د مواد مخدر په وړاندې د دوی مبارزه، د داعش په وړاندې د دوی مبارزه، د تروریزم په وړاندې د دوی مبارزه، په زمین کې په اقتصادي برخه کې د امارت اسلامي کوم مبارزه چې ده چې تورم 3% تر رسولای ده، یعنی نړیوالو کوم موسسو چې راپورونه ورکړي مثبت دي. نو اوس امریکا غواړي له امارت اسلامي سره ناستې ترسره کړي او امریکا ته قناعت حاصل شوی ده.
بلخو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس هم په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو له همغږي کونکي مارټین ګریفت سره لیدلی دی. وست په خپل ایکسپانا د بشری مرستو د مهیا کېدو لامله د خپل شریکانو مننه کړې او ویل دي چې امریکا د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کېدو تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. دغه ملاقاتونه په داسې حال کې کېږي چې د آسیا پراختیا بانک د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو د ملاتړ، بدیل معیشت د چمتو کولو او په افغانستان کې د بشري کړکیچ د اغیزو د کمولو په هدف یې له دغه هیواد سره د 400 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې.
افغانستان د اقلیم د بدلون، سخت وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو څخه د زیږیدلې یو بېساري بشري ناورین سره مخ دی. دا اټکل مخې د دغه هیواد د نفوس 80% د لوګې د کرخې لاندې ژوند کوي. ښځې او ماشومان په ډېر غیر متناسب ډول اغیزمن شوي.
د آسیا پراختیا بانک د اعلامیې له مخې د دغو پیسو 100 میلیونه ډالر به 1.2 میلیونو کسانو ته د خوړو د برابرولو په هدف په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکړل شي. د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال د افغانستان کابو 9 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي توکو ته اړتیا لري. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د پاکستان یو پخوانی سناتور او د سیمې مطرح سیاستوال افراسیاب خټکوی پاکستان په افغانستان کې د پوزي عملیاتو کول حق عادي کول غواړي. افراسیاب خټک په دې باور دی چې پاکستان افغانستان تر خپل لاس لاندې سیمه غني. خغری خټک د امریکا غک سره په دې مرکه کې ویلي دي چې په سیمه کې تش په نوم لوبه پیل شوی او د ترګرو د پټنځه د لپاره تحریک طالبان پاکستان هڅه کوي چې ځنې قبایلی سیمې ونیسي.
پاکستان د لړمحالي حکومت صدر اعظم انور الحق کاکر ویل چې د اړتیا په صورت کې به دوی بدلنه په افغانستان کې هم پوځي عملیات وکړي. وخت طالبان رسیدو وروسته ولې پاکستان په زغرده د سرګندونې اوس کولای شي؟
زما په خیال کې پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې ډېرې عمیقې دي، ژورې. ما یقین نه دی چې هغوی منځ کې اساسي جګړه شته. دا لوی لوبه چې د سیمه کې بیا شروع کیږي هغه کې طالبان خپل نقش دی، د پاکستان جنرالان خپل نقش دی. دواړو ته معلومه ده چې هغه خپل خپل نقش لوبوي. په منتها دا خبرې بظاهره ځکه کوي چې دې کې دوه خبرې دي. یو خدا دی چې دې سره په افغانستان کې دا خبره ازبادیږي چې ګویا طالبان مستقل خلق دي، پاکستان دست نشانده نه دی، پاکستان التکینولی نه دی، لاسپوسی نه دی. مګر مسله دویم خبر دا ده چې پاکستان ځان ته ورو دا حق هم ورکوي چې هغه افغانستان کې دننه عملیات وکړي، ځکه چې افغانستان هغه د خپل لاس لاندې سیمه تحت الحمایا سیمه ګڼي. تاسو خیالي تیر کالم دا په خوست کې هغه بمبادمان وکړو، کونر کې څو ځله بهر نه په توپو گزارونه کړی دي. نو زما په خیال کې دا خبرې چې ده کوي کاکر چې کړی دي، نو هغه کې یو خبر دا ده چې پاکستان رورو دا خپل حق نورمال کوي چې ګویا پاکستان د یو نظامی قدرت ته او حق لري چې افغانستان کې دنه عملیات وکړي او کا مشکل پیښیږي، نو هغه دې حق نه استفاده کوي.
تاسو هم ورته اشاره وکړه، خو داسې مخکې هم ګمان کېده چې طالبان او پاکستان نږدې اړیکې پاللې دي. خو په تېرو دوو کلونو کې د طالبان اړیکو ته تاسو په کوم سره ګورئ؟
ارمه دا دی چې دې دوه کلونو کې چې کوم خرابې دي هغه مثلا ټي ټي پی دا عمدتاً، خو ټي ټي پی خو د پاکستان ته معلومه وه چې دا طالبان دي. دا ټي ټي پی دې ته د پاکستان نوم ورکول دا خو استخباراتي لوبه وه. مثلا پاکستان کې مشته دي او په افغانستان کې دي طالبانو پروژه چې پاکستانی جنرالانو چلوونکي دي او غرب یې حمایه کوي. نو دا پروژه چې د خپلې معلوماتو او د ټي ټي پی جوړېدا دا به استخباراتي لوبه به د لپاره جوړ کړي وا چې چون هغه وخت افغان طالبانو ضرورت درلود چې هغه پاکستان کې راشي، ځکه چې کله قواوې زیاتې دي د ناتو د امریکا قواوې زیاتې دي لوړې کچې تللې، نو بیا افغان طالبان کمانډران چې دوی مجبور وو چې راغلي وي پاکستان ته. خو چې پاکستان ته راتلل نو هغه خپل امارتونه پاکستان کې جوړولې، نو هغه نشو کېدی. او یو وزیر اوله کې طالبان جوړ کړ 2003 کې اول ځلې، یعنی د وزیرستان کې طالبانو امارت خبره طالبانو کړې وه. منتها بیا وروسته په دې پوه شو چې دینه په جنجال جوړ شي، ځکه چې کفرس کا د افغان طالبانو امارت وزیرستان کې کینی د ډیورانډ کرښې نه شرق ته به افغان یو قسم ته اشغال غونې سرګند شي. لہذا دوی فیصله وکړه څو کاله غور نه پسې په 2001 کې ٹی ٹی پی جوړ کړو دا د دې جوړ کړو او بیا ٹی ٹی پی نه استفاده وکړه په پاکستان کې دننه پښتنو ملي ګرا خلکو خلاف پاکستان جنرالان چې دوی ته طالبان ٹی ٹی پی یا طالبان خطر نه خارجي کړی خپل جوړ کړی دی دوی ته خطر د پښتنو او د بلوچستان ملي ګرایي ده اصلي خطر او طالبان د هغه لار کې خند دی او طالبان د دوی جواب دی هغه خطر ته نو لهدا په دې خبره پوهیدل ډیر ضروری دی
اپو په چترال کې هم ٹی ٹی پی ټول مخکدونه او فکر کوي چې ٹی ٹی پی بیا ورې شوی دا یا په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو حضور کم دی کوم بل لو روان ده
زما په خیال دا دغه لوی لوبي برخه ده چې ما تاسو مخکې خبر ورکړه تاسو په نوم لوی لوبي چې دا په هغه کې دا مهمه ده دا څو خیال به په پاکستان فوج سره چې مذاکرات کوي ٹی ٹی پی نو په هغه کې دا خبره کړې و چې دا چې کومه پخوانی قبایلی سیمې دي چې په پښتونخوا صوبه کې شامل شوې دي چې دا د بیرته په اداري توګه باندې جلا کړې شي نو دا ښکاری چې پاکستانی جنرالان هم د دې خلاف نه دي خو په ظاهره د یو بل ته مخالف دي منتها ځکه چې دوی غواړي چې دلته به یو پټ ځای داسې جوړ کړي چې هغه کې افغانستان کې او مرکزی آسیا کې او د سیمه کې چې کم ترګری نوی لوبی دی هغه ته یو پټ ځای پکار دی نو ځنې سیمه به طالبان او ٹی ٹی پی غواړي چې هغه ونی شي اشغال کړي او پاکستان فوج به ورکی ورته
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خوانه پر رسنیو د فشارونو په دوام دغه حکومت یعنی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي چې په سیاسي ګوندونو پورې د تړلو ټولو رسنیو د فعالیتونو د ارزونې پریکړې کړې ده په دې موضوع د لیکوال او ژورنالیست غلام جیلانی زواک صاحب نظر اخلم چې په سکایپ نن زموږ بلنه منلې زواک صاحب ستړي مشي وخت له کمی پخته نظر کوم په افغانستان کې د طالبانو دغه اقدام اصلي مرام به څه احساس په نظر باندې چوي د سیاسي ګوندونو اړوند رسنیو ارزونه کوي
پوری دای اصلا چون انتقاد پذیر نه دی دای د بیان په ازادۍ باندې باور نه لري دای وکول شل یو کې د آزاد رسنی چې په افغانستان کې هغه کنټرول کې د فشار او د چمر د لري او په دې لټ ډیر افغانستان د ګوشو په افغانستان کې اوس هغه رسنی چې سیاسي ګوندونو په تاسو سپتن دی قوت لاتر فضل لري او هغه هغه هم کنټرول کی د د په پاکي کوم ژورنالستان چې ډیر سنوي سره وو او اوس بهر راغلي دي نو تمام د خپل آزاد فضا د خپل خبره کوي د واقعي د غړي د لاله یو غیر مستقیم فشار په دې امر ولې چې دوی د انتخاباتو مخه وګنيسي اساسي خبره دا ده چې دوی ځان انتقاد منل نشي او هر مسلې نه کار پټي
بله
په خپل ځان انتقاد
بالکل لکه تاسو چې ذکر کړی طالبانو دا ټکي ذکر کړی دی چې هغه خلک چې د افغانستان په حاکمیت باندې د بیرون د ملکونو نه انتقاد کوي او دلته رسنۍ فعال دي او په خوا د دوی په نامه وي په هغه باندې ارزونه کوي د دې ترڅنګ دام ویل شوی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوسنه د سرپرست مولا خیر الله خیرخوا په قول باندې دا البته ویل شوی چې وي هیڅ کوم رسنۍ ته په خپل سر د فعالیت اجازه ورنکي پښتنه هم دلته ده چې د خپل سر نشرات او یا فعالیت نه به مقصد سي
ګوري په خپل سر خو اس رسنۍ په خپل سر فعالیت او نشرات د ریټول دی او قانون په چوکاټ کې نشرات لري دا قانون چې د جمهوریت پر مهال ته شوی د رسنۍ قانون په اساس باندې د رسنۍ تاسیس شوی دی او دا غي قانون په چوکاټ کې دی خپل نشرات لري نو دا یو به معنا خبره ده چې په خپل سر نشرات په خپل سر نشرات آیا د جواز نه اخلسته انا رسنۍ چې نشرات کوي د افغانستان د حکومت نه جواز اخیسته دي او د هغه پاساس باندې نشرات کوي دا فقط یو پلمانی ول دي په خپل سر معنا ده چې د امارت اسلامي په خوخه د هغه پالیسی مطابق کې د نشرات کول نو دا سم دي او که د هغه د پالیسی مطابق د نشرات نه کول په حکومت د انتقاد کوي دا سم موضوعات د چرل چې د دې نه دي خوخ نو بیا دا په خپل سر
بالکل زواک صاحب یو دقینه کم وخت لرو غختل مې هم د پښتنه په یو بل ډول ماتره کو دا د سکل راپور چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ یعنی د مې په میاش کې خبر شو پاږي کې ویل شو چې تر 300 زیات رسنۍ بندي شوې دي او تر 5000 زیات خبريالان بیکاره شوې دي د دې حالت نه د ساسو په نظر آیا طالبان رښتیا په یو بل باندې باندې غواړي چې رسنۍ اړ باسي چې د حاکمیت په ذوق او خوخه خبرونه وکړي کریشته رسنۍ فعالیتونه معیاري نه دي.
کاش کې د رسنۍ فعالیتونو د معیاریتوب اندېښنه ده سره وي. دا اول ورځ چې طالبان راغلي بلکې د هغه وخت چې طالبان د جنگ په حالت کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د عمر وخت نه د رسنۍ ته د دښمن په سترګه ګوري او اوس چې وخت رسیدلیم دی د عمر اول ورځ کوشش کړی دی چې رسنۍ خپل کنټرول کې راولي. نو د دې ټول کوشش هم دا دی چې رسنۍ کنټرول کې راولي لکه یو دیکتاتور رژیم چې وایي
مننه جیله. بالکل جواب میں واقف تو جیلانی زواک سے اوبا خچی خبر کی میں درته مداخله وکړه لکورم ودان ډیر ډیر مننه ستاسو د نظر ورزونه. د نړۍ څو مهمو خبرونو کې په کاناډا کې د هند قونسلي چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ ویلي چې دوی ته د ویزو د صادرولو بهیر ځنډولو امر شوی دی. دغه چارواکو ویلي دي چې دا امر د هغه ډیپلوماټیک جنجال لامل شوی چې کاناډا په نوې ډیلی تور پورې کو چې د یو سیک بیلتون غوښتون کې په قتل کې دخیل دی. لکه روس تر هغه چې دا خبر د هند په مطبوعاتو کې خپور شو د بی ایل ایس شبکې دا اعلامیه د خپلې ویب پاڼې بیرته لری کړله. په دې موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت روس څخه تبصره نه ده کړې. د هند حکومت د چار یعنی د سنبلی په نهیشتمه باندې خپلو اتباعو په ځانګړې توګه محصلینو ته خبرداری ورکړی چې که چیرته کاناډا ته سفر کوي یا هلته د پاتې کیدو پلان لري نو د ډیر احتیاط نه کار واخلي. نن پنځشنبه د اذربایجان د خوانه د نیول شوی ناګورنو قرباغ سیمې د بیا ادغام په اړه د یادې سیمې د ارمنیانو د استازو او اذربایجان د حکومت ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. د اذربایجان دولتي خبری اژانس وی د ناګورنو قرباغ د سیمې یو پلاوی چې د روسي سولساتي ورسره وو د اذربایجان یو لخ خرګوټی ته د خبرو لپاره رسیدلی دي. د ناګورنو قرباغ چارواکي او د اذربایجان دولتي رسنوي چې خبري د سیمې زو مشانو او د باکو د حکومت ترمنځ د اذربایجان سره د ناګورنو قرباغ سیمې د ته یو ځکه دلو پاره کیږي. او د تایوان پوز نن پنځشنبه یو لړ پوزي تمرینونه وکړل چې پکې په سنچوا کې یو پوزي اړې باندې د بریدونو تمثیل اجرا شو. په دې پوزي مانورونو کې ټانکونو او جنگي هلیکاپټرو په جالي دښمن د ډزو کولو تمرینونه وکړل. د چین پوز د دوشنبه نه تر سهشنبه پورې یو 33 جنگي الوتکې د تایوان پر لور لیږلې دي. د تایوان د دفاع وزیر دا اقدام یو تازه خطر بلل. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه پورې رسنوي ته ویل چې تایوان د چین برخه ده او هیڅ ول بل موضوع ترمن نشته. او ترکیه اروپا ته په لار د وژل شو کډوالو د لپاره هدیرې جوړې کړې دي. د ترکیه حکومت دغه هیواد په وانقار کې په سلګونو وژل شو کډوالو ته دومره هدیرې جوړې کړې دي چې په شناخت یې د نمونه په ځای د ډیټابیس شمیرې لیکل شوې. د کډوالو چارو فعالان وی چې دا د وژل شو کډوالو ډیره لږه برخه ده چې قبرونه یې په نصیب شوې دي. په مو کې د احسان الله اریوبسي رپورت.
دا د هغو مسافرو قبرونه دي چې د مرګ لويري او یا د خژوند په لټه کې اروپایي هیوادونو ته پلارو خو قسمت ور سره یاري و نکړه او اوس یې آن شناخت بینومدي. په سیمه کې د کډوالو چارو فعالان وایي چې دا یوازې هغه وژل شوی کډوال دي چې د ترکی پولیسو موندلې دي او دلته خخ کړي چې دا د هر وژل شوی کډوال برخلیک نه دی. اروپا ته پر لاره د زورګونو کډوالو مړی اورک دي.
په وان کې او د وان په خار په یو سنډه کې دلته هدیره ده او دلته هغه ځوانان دلته خښ دي او داسې زیاتره نور ځوانان چې ورک دي لا درک دي دا خو هغه دي چې ترکی پولیسو ته په لاس ورغلي دي او دلته راوړي دي او هغه کوم ته مراحل ورته سر ته رسولي دي او بیا دلته خاورو ته سپارلي دي. په ډیټابیس کې ټول د دې دغه ډیټیلس شته دی او کله چې سفارت نمبر واخلي نو ته کولی شي دا شي خپل دغه مړی یا مثلا دغه خپل کس مشخص کړي. همدغه سی هغه ځوانان چې په دلارو کې زناور خړلې دي همدغه سی په واورو کې بند پاتې شوی دي د دې پښتنه نه ده شوی او نکیږي.
کته هم اروپا ته غیر قانوني سخت او شار لارې د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د دې سربیره کډوال او د کډوالو د حقوقو فعالان د پولیساتو له سخت او مرګونی چال چلن سر ټکوي او وايي چې پولیس کډوال ځوروي و هي ټکوي او آن د ټوپک په ګولې یوې په نخ کوي.
نو چاخ پا او چالا سو چایو ز چابل ز ناجن مکمل ستمی دک وزه د ډیر خراب. نو بیا چې مون کلوان تر اوسوانه دی پر چراتل مون نو لار کی بس از روم پر چراتل د تم کمینو خور چ پاول د مون چې نیولو پوشین د ملګرم لک ولې د کمر نه ولې د ګړنګونو پوشین پلان د سره ولې د لار کی
تر دې وړاندې د اروپا د سرحدي امنیت یوې ادارې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو تګ دوه چنده ډیر شوی او په تیرو څو میاشتو کې د کښتیو چپې کېدو پیښې هم ډیرې شوې. ملګرو ملتونو هم ویلي وو چې د 2014 کال را په دې خوا په ټول نړۍ کې څه باندې 50,000 کډوال د ښه ژوند په لټه کې مړه شوي دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په ځنو ولایتونو کې د شترمرغ د فارمونو تر جوړېدو وروسته اوس په غزنی ولایت کې هم د شترمرغ فارم جوړ شوی دی. خو د همدې فارم جوړونکي وایي چې د مځکې د نشټوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. خو د نور ناصر یې راپورټ لري.
د شترمرغانو فارم لومړی ځل په غزنی کې دغه کس په غزنه کې د شترمرغ فارم ځکه جوړ کړی چې د په خبره تر نور کاروبار یې ګټه ډیره ده. دای وایي واړه شترمرغان یې له ایران څخه راوړي او اوس یې دلته روزي.
ولله علاقه مندی داره، از ما زیاد پرسان میکنه. ما هم پرسک میفروشیم، ما فعلا که نمیفروشیم، به خاطر همین نمیفروشیم که میخوایم از این نسل گیری کنیم. خوراکش هم انمیه که خوراکش دانه و امیر اشقایه. اشقایه مثلا 60% اشقایه باید قاطی کنیم و 40% دیگه دانه مثل جوری و دانه فارم و سبوس گندم و جو و این چیزا، سویا، این چیزا باید قاطی کنیم و امی 40% چی دانه باشه.
دای وایی د شترمرغ فارم مصرف لږ دی او ګټه یې زیاته ده. خو زیاتوي د مځکې د کموالي له امله له ستونزو سره مخامخ دی او له واکمنو یې همدا غوښتنه ده.
ایسان بسیار صنعت خوبه، بسیار صنعت پیشرفته، مثلا نگهداریش هم خیلی آسانه. ما برای مردم هدایت داریم که باید از یا نگاه کنه و بسیار یک چیزی کم مصرفه، خیلی چیزی خوبیه. حمایت دولت تا الان که حمایت نکرده، امی وعده داده برای ما که زمین میدیم و جای میدیم و اینا، برای ما وعده داده.
هم هلته په غزنه کې ځای چارواکي وایي دوی له ټولو هیوادوالو سره همکاري ته تیار دي. خو زیاتوي دوی ته دي مراجعه وکړي.
زموږ هیوادوال چې د غزنی په نوابت سیمه کې د شترمرغ یو فارم جوړ کړی ده، له دغه سره د خپل د همدې ځمکې په باره کې موږ همکاري کړې ده. ما ته یې مراجعه وکړه، د همدې ځمکې باره کې، د دې ځای باره کې موږ همکاري ورسره وکړه. او اوس مخکې مو هم خبره ورته کړې وه چې دوی د موږ ته مراجعه وکړي، له موږ سره د یو تفاهم وکړي، تر څو هغه ستونزې چې دوی یې لري، هغه مشکلات چې دوی ته دوی ورسره لاس او ګرېوان دي، هغه موږ یوه د حل لاره ورته پیدا کړو.
شترمرغ د مځکې په سر اوس مهال تر ټولو لوی مارغ دی، خو الوتل نه کوي. په مځکه په یو ساعت کې تر 70 کیلومتره ځغستلی سي. دغه مارغ چې قد یې تر انسانانو لوړ دی، له اصله افریقایي مارغ دی، خو اوس یې فارمونه د افغانستان په شمول په ګڼو نورو هیوادونو کې هم شته. خدای نور ناصر، امریکا غږ، غزنی.
ډیره مننه چې تر اوسه پورې زموږ خپرونه ولیده. د پښتو نن خپرونه دلته پای ته رسو، خو په څو شیبو کې د افغانستان لپاره زموږ د آشنا ټلویزیون دری خپرونه پیلېږي او قربانې سهار عظیمی ده. تاسو به خپل پروګرام وړاندې کړي، نو هیله ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه هم واوري چې د افغانستان په وخت باندې د ماښام 2 بجو وروسته پیلېږي. تر بیا په لویه مهربانه خدای سپارم.